سلامونه بیا هم سهار نیک مرغه په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي مثلث او ومه ورځ یک شنبه ده د مرغومی اجدی نه هم د دسمبر 19 په پیل کې خبرونه د جنوبی کوریا د اوروژن اداره وایي چې د دغه هیواد پر یو هوایی ډګر ل یو دیوال سره د یو مسافر وړونکو الوتکې د لګیدو له کبله د مړ شمیر 15 اتیا ته زیات شوی دی. په دې الوتکې کې 101 اتیا تنه سورلۍ وه چې نن سهار پر موان هوایی ډګر د کښېناستو پر مهال له ځغاستلیکې رنوی ووتله او له دیوال سره وجنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. دغه الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتې وه. په خوست کې لږګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول شول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سیشنبه پر ماشام د پاکستان پوز د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایی حمله وکړي چې په نتیجه کې لپنزو سودیر کسان وژل شول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حمله په لړ کې نونس پاکستانی سرتیری وژل دي. تیر ماشام په خوست کې د غازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د غازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني ویان طاهر احرار د دې پیښې په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په وژل شوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامل ده. د ده په خبره د غازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیو پلاوی سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار رخیز اوربند په اړه خبري ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کې بیا تحرک پیلېږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل شویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورسپانې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل شوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه په سلا کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. شاوخوا سل یرغمل شوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوند دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 1,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. د انسټیټیوټ دا خبره ورسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج شوي وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې شوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د راپور له مخې شاو فاصل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلی چې له یوې الوتکې کښته کیږي.
د افغانستان د پیښو سیمیزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 23 د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅې وکړي. د دې هیئت څو ساعتونه نه و تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځایه د پاکستان جنګي او ډرون الوتکو بمباری وکړې. په دې بمباری کې تر 500 کسان وژل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټن ځایونه په نقشه کړي. ټی ټی پی بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباري کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمبارۍ د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خبرداری ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمېر نورو جګپوړیو طالبانو او افغان سیاستوالو هم دا برید په کلکو ټکیو غندلی دی. بل لورته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمبارۍ یوه ورځ وروسته هم روانې وې. دا په دې معنی چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د اسکایپ له لارې شنکی کړوخیل را سره د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې ګلایاس د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړوخیل څه فکر کوئ چې د پولانډو ستاسو نظر واخلم؟ یوې خواته پاکستان هیئت هستوي کابل ته چې له طالبان سره روابط ښه کړي او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباري کوي، ستاسو له نظره دا څه معنی؟
معلوم ده یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړي کړي، په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې اترې وکړي، خپل استازی لیږي، هغه استازی چې پخوا وکافي تجربه او شناخت او روابط لري په افغانستان کې، او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر په هیڅ تعریف نه لري، ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنا چې وضعیت درې ترین کړی دی او چې فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مند دی. خو له بل طرف ته په عین وخت په د دې استازی او له سره له پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسۍ د دې روابطو د ښه کولو په تعریف معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت کوي او په حریم باندې تیری کوي، ویس نو درناوی نه لري د یو مملکت خاورې ته او یا تمامیت ارزی ته یا ازادي او خپلواکۍ ته، او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او هلته یو حاکمیت دی چې د دوی د خوښې حاکمیت هم ګرچې دی، خو بیا راځي غواړي چې له خبرې اتر لرسي. نو زه دې ته ما کوم تعریف په بینالمللي اړیکو او په ډیپلوماسۍ کې ورته پیدا نه
کړم. مننه ګلیاس. د پاکستان غبرګون ریاکشن ډېر وروسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبری وکړه، نور تازه څه دي؟
تازه د کی وګورو د دسمبر په لریشته باندې دا بریچ برمل ورسواله کې او دا غیر ستوزینی سرچینو بیا مشال لري ته دا ویډیو چیرې هغه دا خبره تایید کړي و چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د درې ورځو د وقفې وروسته لکه کوم ګور درې ورځې پاستا دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ، او هغه هم د دسمبر په شپږ ویشتمه باندې د پنځشنبه ورځ به داسې چې هغه باندې هغه اونی زخ په هغه کوي غونډه کوي، او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیا معلوماتو پر اساس کړی دی، او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا هم ویلي چې یاره دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کوم خطرونه دي د افغانستان نه، اولته چې کوم د دوی په وینا باندې ناقانونه ګرځول شوي ډله چې دا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوی چې دی الته پټن ځایونه لري، که څه هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړي چې دلته د دوی خاوره څوک نه استعمالوي د بل ګاونډي هیواد په غمانی، خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره هغه کړې ده چې په دې ځایونو کې وسله وال چې دي د طالبانو دا موجود دي.
نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنې دي ویلي چې نوې خواته دوی هیئت هسته وي هلته چې خبرې وکړي روغه جوړو کې، او بل لور ته بیا دوی الوتکه
هسته که د پاکستان دغه تاسو وګوري هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کښکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېره لوی هغه وا چې پته تاسو تاسو خیال کړی چې کله ایران پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش العدل او کته سره یا چې موږ یو خبرونه کړیو نو دی هغه معنی د افغانستان ته هغه معنی کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا نه داسې قسمه بالکل مخته نقلی
خپلو منځونو
کې خبرې تیر روان دي. په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو خبرې زیاتې دي، هغه په دې معنی هیڅ هغه نه کوي. او د چې کوم مین سټریم کم یا کوم وګورو قومي دایرې چې کوم میډیا ده په پاکستان کې، نو هغې زیاتره په دې معنی توجه ورکړې ده چې په قبایلي ضلعو کې اوس که موږ د پکتیکا ذکر کوو که نه شیبر صاحب، نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسې وګورئ هغه د پاکستان دو صوبو سره ملاوي، یو بلوچستان او خیبر پختونخوا. په بلوچستان کې ژوب سره هغه لري، پوله لري، او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري. او دوی پاکستان فوج چې دی له تیرو څو ورځو راهیسې بلکې د دسمبر د آخري اونۍ کې دلته یې فوجي عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړي دي. او هغه دا برید هم د هغې وروستو شوی دی چې د دسمبر په 21 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې 14 فوجیان ووژل شول د پاکستان، او د هغې په غبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته وویل شو خلکو ته چې تاسې د دې نه کډې بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو. نو التم دا غینه پسته دا پروسه چې دا روانه ده، او د پاکستان فوج پر د هغه په ورځ باندې هم د دسمبر په 14 باندې هم دا یو په یو بیان کې چې ویلو چې موږ 14 وسلوال چې دي دا غي د وجلو ادعا کړی ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوز ویل دي چې 14 پوزیان وژل شي، ویل غوړ ستې د عملیات کړی دي. تحریک طالبان پاکستان بیا ویل دي چې 14 دیش پوزیان وژل دي. کاندا سې دا وی
کی هغه د دک دا دا روټ ته کنه
لکه اغه لیکړو خیل تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوزي حل لار ممکن ده. تاسو څه نظر لري؟ آیا دغه شخړې چې په دې سیمه کې دي دا پوزي حل لار لري؟
زه باید وایم چې همدغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړی او د څه لپاره ایجاد شوی؟ ګوري، زه فکر کوم دا هم د پاکستان په خوښه باندې د پاکستاني اهدافو لپاره جوړ شوی، او خصوصا څنګه طالبانو سره همکاري وکړي او دا جنگ په داخل د افغانستان کې مخته بوزي. نو دا 15 نفر یا 16 نفر که چیرې د دوی کوم رهبري راغلی په افغانستان په خاوره کې پک شوي، دا په دې معنا نه چې دوی ټول هغه جنګیالي راغلي په داخل د افغانستان کې. زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډېر شرمنده ده. وضعیت په درې ترینګړی ده په داخل د پاکستان کې، دې لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عامه افکارو د بدلول د پاره او ځان ډېر قوي ښودل او چې ګویا خو موږ هلې ځلې کوو د دوی ګناب نه شنو دا رقم عملیات کوي. دا باید مطمئنه اوسېږو چې ټي ټي پي جنګیالي د پاکستان د کنټرول ساحې کې هغه ساحه چې دوی کنټرول لاندې دی او دا د یو هدف لپاره جوړ شوي که پرون یې طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره و، کېدای شي په داخل هغه ساحې چې دوی کنټرول لاندې دي که هغه بلوچستان دی که هغه پښتونخوا ده محکومه پښتونخوا، دوی به هلته خپل هدف یې وژنه او ځینې برنامې لپاره به دوی ساتلي او دوی به یې حتما کاروي. که نن سبا مثلا کسان وژل کېږي هلته پښتون سرباز
د پاکستان هغه چې دی هغه لږ شانې اوس سره هغه د ښو طالبانو او د بدو طالبانو چې کوم هغه توپیر و دا پخوانه په پاکستان کې دننه هم په دې باندې ډېر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چېره د ښو طالبانو د ښو وسلوالو د بدو وسلوالو. خو اوس ما په خیر ښکاري داسې چې هغه کې اوس لږ شانې توپیر راغلی دی.
ګوري دا شبه په پاکستان استبلیشمنت باید په یاد ساتلی وای هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنګ اهداف ته د دغو نیابتي ډلو له لارې ورسېږي، هغه کېدای شي بیا خپل دوی ته داسې انګېزې یا باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د GHQ هیډکوارټر په امر به بیا نه چلیږي. ځینې خواهشات به دوی کې مستم راپورته کېږي، افکار به یې دین بدلېږي، نو دوی لپاره به درد سر جوړېږي. همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیری کوي، دا په دې معنا نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی کارګر کړي او ذهنیت یې ورکړي هغه ټول په افغانستان کې دي او له دې جنه بځي هلته مشکلات جوړوي. دخل مالته میشتې، مالته بریښې لري، مالته روابط لري، مالته پیاوړي کړي، مالته هغه انګېزه د جنګ ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده، د یو بل نیابتي ډلې یا د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسی پذیره دی او په دوی باندې حمله کیږي، مګر هم دا نه دی دوی د کنټرول لاندې وتلې دي او لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجموع کې د دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوې ده. یو بهانه ده چې کله بمبار وکړ، کله شکایت وکړ، ټوله پړه په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانی، بلکې دوی غلط سیاست و چې دا نیابتي ډلې جوړ شوې او دا نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
مننه آغلی کړوخیل. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم، دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه دې پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دې په وزیرستان کې کورنه ورلان کړو، تا بسرا واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تیری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین سره ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل د ولسوالۍ د بمباری په ارتباط څرنګه؟
یو خو ماته دا جالبه وه چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا په یاغ ورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان هغوی که په محکومه خبره کې اوسېږي، د هغوی قوم افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل په اسلام باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل قاچاق یا وارم اخلي، پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښی دی توان ولري چې دی مثلا خپل غچ واخلي، کوم هوایی دا ځکه یو کوم ځای باندې لکوي، شاید دا یو تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نسي رسولی.
دلته بل سوال ده، مثلا فکر ده کوي دلته خدا کډوال چې ورته وایي دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې. د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلی و چې دلته شزی او ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غونډه وه. فکر نه کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کړي؟
حتما زیاته، اما خو مشکل داده چې بیرته با ایکاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، د هغه ساحه کې دوی عملیات کړي، بیرته د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په تارګت کیږي، نو ولو چې دوی غواړي چې د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کیږي. عملیات عکس العمل خو باید چیزی باید بشه، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو به جریان لري، کله به هغوی مخته ځي، کله به دوی مخته ځي، اما په آخر کې بېګناه انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کیږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې؟ مثلا د صادق خان چې په کابل کې اوسه ورسي، د حتی په ایکس کې یو اشاره د بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره، یو څنګه کړو خل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره یې هغه کړله. تاسو هم چې په تاسو د پروګرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان هلته موجود و او پاکستان دا بمباري وکړل، خو هغه باوجود چې دی هغه سفر لغوه نه شو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو د لارې. زما په نظر باندې دا تر بیانونو پورې به محدودي، لکه سدسی عملی اقدام یا هغه به د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولس د هغه ته کتو معنی د کنزمشن یا هغه ته دا غوی هغه پوره کول لپاره یو بیان ورکی، نو تر څو پورې دغه خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو، نو هغه خپلو کې دومره خېلی دومره دغه دی چې دی موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره هغه نو ورکوي، نو دا غي د وجنا کومو ګورو دا یو نظر راځي. بل خبره د صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره مو نکړه، مقصد یې مداو چې بیان پاکستان د درې ورځې پس ته یو خبره تصدیق کړي، نو دینه تاسو اندازه ولګوي چې هغه ته به سویل شي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوي. نو ځینی هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دي هغه روانې وي، نو هغه کې بیا دا ویل کېږي هغه دواړو حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسې به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوئ. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوسه پورې داسې بیان ورنکړلو، نه صادق خان ورکړلو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څانګه ده حالانکه برید د پاکستان فوج کړی دی هغوی انتر هغه پورې یو بیان هم جاری نه کړ رسمي چې موږ کم کم دید خدا یادی چې دید منسوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی دی خو باغه په اړه باندې هیڅ تفصیلات نشته. نو فوج هم له دې نه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوی دی افغانستان سره او بلداري چې د روابط خکولو لپاره هم دی نه غواړي چې دا نور دا مسله چې ده
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده. اغلی کړوخیل په جمهوریت نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه کوم فکر کړی پاره وخت به هم پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوله چې روابط خوړو روابط خوړو، لیکن سیورستی ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کوي چې کله طالبان راشي نو کېدای شي چې له پاکستان سره روابط بهتره شي، لیکن موږ چې تیری شي د دوه ملتونو ترمنځ فاصله نور هم پسې زیاتېږي ورست تر بلې. ولې باید داسې وشي؟
اول خو غواړم ووایم تاسو به سوال چې د ښاغلي ایازګل څخه وکړه، ګوري که صادق خان بیان یې ورکړي یا سیاسي حزب یا لیډران نه ورکړي ځکه چې هغه اجازه نه لري. په افغانستان کې یو نمایشي ډیموکراسي ده، حزب ظاهرا په خپل منځو کې سره جنګیږي، ما په آخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي، کله تبعید دوي، کله په دار باندې زړي او کله په زندان کې اچوي. هغوی د دې اختیار نه لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غوره کړي، یا تایید یا رد یا تعقیب. نو ملمدار هر مسئله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي. زه مطمئنم که چېرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وای په پاکستان کې دا وضعیت به دا رقم نه و، ځکه چې هر ملکي حکومت غواړي چې کامیاب واوسیږي، خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي، مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې وي، فرهنګي اړیکې وي، پس یو تعاون موجود وي، ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی تاسو مطلب دا ده چې فوجان واکمن دي ځکه د دې دوو ملتونو ترمنځ روابط ورس پورس پس خرابي شي
کاملا. که یو فوجي خو په چی شپانی پیږي، هغه خو مغه د جنگ او د بمبار او د پسته د توپک په خلاف د ډیپلوماسي مرتبه ای، ځکه چې دوی دغه د منطقه قوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه خو همدغه فوج کې داخله ده. صادق خانم که هیڅ نو بیان نه درته شه او تختاری هم متوکل شو، یا ځان هغه پیلس باید پسته څومره د پسته پاګه نفس د آرمی پیلیس یا غوی که دا بمبار کرده حتی دا احترام او نکرد چه مثلا راشی دا کس را غلایی دا رابط جوری رابط بهتره که همکاری غوی رمزده که اما جوی دا کار وکرد. نو دیدی مالی میگی چه دا ملکی حکومت او دا فوج ترمندش دا همخرگی موجوده نگی زکه او یو کچره بیا د همغږی موجوده وی او دی په دستوري هم دا کار کوي چې سبب د حکومت هغه ته نه راوای شي او موږ خپل زور مترخوي او ته خپل خبرې مسره وکاو دا خبر به هم دا رقم مخته وسی. نو په دوه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا په توهین کړه یا افغانستان د افغانستان حکومت په اصلا په حکومتونو کې حساب نه ده کړو طالبان باید باندې پوسی هغه چا ته څه غوږ نیږو دی، هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوط په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شوله، نن هغه موقف یا هغه حیثیت را اخیستل شوی دی چې مثلا جوابي حمله ورته ورکړي یا بالمثله حملې ته پیسه اقدام وکړي.
او باشه تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن د پاکستان د پوځ او د سیاستوالو ترمنځ نه وي کنه؟
ګوره یا کنه به وی چې ځکه چې پیسې ملکی استازي راځي د خبرو د اثر د پاره یا رابط کول د پاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې دي، نو په فاینل وخت کې دوی دا څنګه د یو د مملکت په حریم باندې تیرې کوي او بیا د ګناه سره کس یو ماشومان
او څو ساعت وروسته
دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکوي. نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غوته استوا ارزښت قائل نه ده، او یا که چیرې هغوی سره خبرې پیسې همغږي درلودله او د حیات مرالګه او بیا د کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنم دي او په څنګ کې بیا راځم تاسو سره او ته مجبور یم سره خبرې اترې تم جواب ورکې. یعنی یو طرف د طالبان د حاکمیت توهین وشو او کبل طرف هم غږی نه شوی د پاکستان خپل د ملکی حکومت توهین شوی دی.
مننه ګلای تاسو په مشال رادیو کې لدی پیش ورسته لازم سیاسيونو سره خبرې کړې دي غوښته وي په پاکستان کې دننه چې دغه حیات او د بمباری یعنی څه. ازادي راډیو له سمی یوسف سره خبرې کړې وي هغه ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سمه خبره نه ده، مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او له شابیا الوتکې وراسته یو بمبارد کوي. تاسو
شنونکو سره په دې معنی د دسمبر په 23مه چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 25مه معنی هم بیلابیل شنونکو سره هغه په دې نظر ما چې دا به اړیکې افغانستان سره لا نور خرابې کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکې ترنګلې وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونو مودې پوری بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزې چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونې پوری نو دا ډیر د دې تر شا ډیر محرکات دي او هغه شنن کې په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابېږي دا به سمی په لور نزی قسم پاکستان څنګه کړوخل صاحبہ خبرې ته اشاره وکړه په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه خدا دا وسره نشم مې خوشنن کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي کوي هغه منګوم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه باندې دي نو حکومت روان خو چې کله فوج سره ورانه شو حکومت یې نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلی دی نو دا هم مصدقه چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره کوي نو چې سو پوری د فوج ملاتړی نه وي نو هغه حکومت چې دی هغه نزی او نه هغه رنگ فیصله کوي. بخوا په پاکستان کې داسې شوی دی چې په چې اوس ایکس نومي کې بخوا ټویټر نومېدله نو د فوج بیان به په ټویټر باندې د خارجه پالیسۍ بیانونه جاری کوي هانه کې د فوج کار دا نه دی کله خو صاحب څنګه ویلي چې د فوج کار د پوری سنبالول دی او هغه دی خو هغه دومره په داخلي
قوس مونږ
او خارجي اومده ماغه دی او ماغه
په دې ورستیو کې د پوزویان په اسلام آباد کې یو پانتون ته ورغه خبرې وکړې د کوټې کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبرې وکړې او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل.
کله پاکستان کې پهله به دا خبرې نه کیدلې خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره هغه کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ زمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دي پوره هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دې اجازه پرته چې ده کنه یو اغم لیکيږي اوس تاسو وایم چې دا پیغت دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان خو راځي چې په شمالي بلوچستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پورې چې د دسمبر په شپږمه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نه هم مې چې کوم پیښه شوی په پاکستان کې تاو تاریخواله راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو هغه کړی و لکه تاو تاریخواله رامنځته شوی فوجي عدالتونو هغه ته سزاګانې واورولې نو دا کومه کتاب پیښه او دا بلخوا دا ته وګورو نو
همدغه د فوجي سزاګانو په ارتباط اغلی کړخیل د ګولایاس پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوځي محکمه البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکارا کړی دی او ویلي دی چې دا د دوی له اصول سره سم نه ده او
د دې مخکې شپارس کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوي ته ورکړي او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي و ما د پاکستان لپاره یا د بهراني سیمو لپاره د ټرمپ نوی استاد ګرینل هغه هم په کې نوم غلط نه تلفظ کړی ریچرډ رینل د فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و سی یعنی مخالفت له دې شانو سره کړی. په هر صورت که د پاکستان په برخه کې له تاسو یو پوښتنه وکم، یوې خواته له هند سره ازلی دښمنی لري له پخوا رئیسی، بلې خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغلل، په یو بل خاورې باندې بمباري وکړه، لیکن بلې خواته مخکې ځینو خلکو داسې تبصرې کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او د دوی سره ډېر ښه روابط لري، نو ممکن له دغو سره دوی ډېر ښه روابط ولري. بلې خواته له طالبانو سره دغسې حال ده. بلې خواته چینایان یو ډول خپه غوندې دي، ځکه چې ځینې چینایان په پاکستان کې وژل شول او دوی له امریکا په ورته وخت کې پیسې غواړي. امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړه نه ده. څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوا روان ده؟
ګورئ، د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکي حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړي چې دوی فکر کوي. دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي. د هغه مثلا لویه د سیپک پروژه په پاکستان کې پلې کې، په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی آی خفه شي. د هغوی ډالرې هم ډېر خوښ دي، ځکه چې هغوی همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخلي یا به ډلې ورته جوړوي. د هغوی اهداف او منطقه کې مخته بیا پاکستان کې افغانستان به همیشه تارګت شي او دوی په کنټرول کې او ساحه اوسېږي. پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه پاکستان قرباني کړی ده، او په عین حال کې باید د پاکستان ولس دوی همیشه پاست قهرمانان و پیژنی و فکر که چم دادی که پاکستان ساتی دی پاکستان سلامتی دی دوی پلاس کرده. الان سه پاکستان دی پلاس و زایره که خاص کرده او هر سو میشه که وره دوی خوشحاله بساتی. مهم هم هم داو چه دور دا غفاو چه لاس بنده طول پالیسیان نقطه کرده دا غده منطقوی و فرامنطقوی لوبه دوی لاس نخیسه، او پاکستان مثلا ملکی حکومت او دی پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یا فیصله کړل چې بلاخره پاکستان غواړي څه رقم رول غواړي، یا دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید دوی څنګه وساتي. نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي، بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان هغه ګټه واخلي مخته ویسي. دا خو امکان نه لري که غواړي که نه غواړي د دوله په ټکر کې دي، او امریکا خو داسې مفت چاته ډالر هم نه ورکوي. نو په هر حال کې د لپاره چې دوی دغه مسلې ته جواب نسي ویلی، د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ترګل شونه یو ښه لارې اسانه لارې چې ځان وژغوري له دغه ملامتیا نه، بیا چې جی پي سي او بیا بالاخره د طالبان سي. د طالبان پرون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل، ځکه دوی تمویلولم کومک متکاون یا به چې ډله متحده جوړول چې دوی سره همکار اوسېږي. نو خو طالب راغلی مغه د کابل کرسي خو ده اوس اشغال کړی ده، ده په لاس کې ده. د عین موقف یا حیثیت په تل اویو لکه پرون چې کرزي صاحب ته کتل یا شفاني صاحب ته یا بل چا ته کتل. د دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په سرګه نه ګوري، بلغه سره خپله دښمني شروع کوي. هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي، د دوی کنټرول لاندې یو حکومت وي، دغه ته یو درد سر جوړ کړي او پاکستان ته یو محتاج حکومت وي. چې معلوم ده یو غلط پالیسي نه چې د پاکستان فوج مخته دی. امیدوار یو چې ورځ پاکستان ولس دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پارچه دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي، کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بلاخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کړي.
اغلی کړه خیل مننه ګلیاس، لتاسو څخه هم مننه، د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې دمه را سره وکتله.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنواره يم. د نن ومو ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل و، افغانستان، منځني ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. څلورشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. پا په دغه کال کې کسان نړیوالو پر طالبانو د بندیزونو او فشارونو وارد نکړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړو. ګڼ لوی باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2014 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقوقو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوی ته خان کړي. برعکس طالبانو په تیر 2014 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفو چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خدل.
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په حق لباندې ډیر ستر ننګونه وی سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم پنځه واکې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدماتو قونسلیت پخوا به د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړ جاړې له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل.
چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي رادیو د مندونو لمخې طالبانو په تیر 2014 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یا اورد ګڼي او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2013 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړی دي، خو یو سل شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واستوي. البته دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوي او په اړه یې په کور دننه او بهر بحثونو کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوي دي.
طالبانو ته دغه سي توقع او تم به زیاده چې ګوکی دوی به ورس تر بلی داسې قوانین وځه کې چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغی. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري، دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپیلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسې به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشري تاریخ مکررې تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغې ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهې او آزادۍ جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړې، او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن، بلخصوص تیر د یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله، همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولی دي نظامی، تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2,000 نه زیات نظامی عملیات دي خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریبان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 116 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 40 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړي دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغه محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بد اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خپرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغو خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادم چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي.
او طالبانو په 2023 کال کې هم جنی ښوونځیو ته پرېنه خودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 612,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې له 40,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکتورا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکتورا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوي خصوصي پوهنتونو شمیر هم تیر کال له 40,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وایي چې خزه د علم وکي، نر دی نه کوي، نر نه دی وکي، خزه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شی ولري. ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي چې په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومو نه اساره ولکېږي، د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، یا د هغه د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان ده، دا کوم د اسلام حکم نه ده، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2023 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2023 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوډ سره لاس وکړیوانو او هلته 2023 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه یواد کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو. خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاریونو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وې او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې له امله یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا د دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درون اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو د ډیورنډ د نه منلو پر خپلو کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله یې د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضعیت باندې مثبت اثر وی او بکتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطه به هر شوی دی. د پاکستان افغانستان په ځانګړي استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي. نو دې ته به انتظار کول واجب، خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او اوس منځنی ختیځ په 2014 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې ووژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یوړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دسته جمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه امریکا غواړي د اسرائیل غواړي چې د منځه لا نه وړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره لدرنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د سرخه کې د سکوت مرموزه پیښه کې ووژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنهای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکی مسعود پزشکیان هم د خامنهای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په میلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د 2 غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې 2 واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم 1 وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بی زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د ده حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایډن د ډیموکراټانو له کاندید کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایډن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان پلویان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هم دغه لوی موضوعات وو لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایډن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي، هغه چې دی کښښکي د متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د استخباراتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري. یعنی په عملی ډول باندې امریکایان چې په جګړه کې شکیل نه دي. دوم باس چې دی وایي چې د بایدن پالیسي جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذ په دازه بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا دا خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو په ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2040 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې ومه ورځ رانغاړم. نوی کال مو بختور.